آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای آمریکا
زابل کې برمته شو نه ویشت مسافر درک تر اوسه معلوم نه دی. د امریکا حکومت د اسلامي دولت ډلې خلاف د پوځي طاقت نه د کار اخیستو په اړه بحثونه کوي، او د سوریې په جګړه کې تر اوسه د 2,60,000 نه زیات خلک وژل شوي دي. درنو اوریدونکو سلام، دا د ازادي رادیو د پروګرام په پای کې امریکا غږ آشنا رادیو خپل مخمنې خبرونه پیلې. په روان پروګرام کې به د پوره خبرونو له اوریدو تاسو د رپورټونه واوري. د افغانستان د انتخاباتو د شکایت کمیسیون وایي چې دوی په انتخاباتو کې د درغلیو په تور د انتخاباتو د کمیسیون یو شمیر لوړ رتبه مامورین د دندو ګوښه کړي دي. کابل بیګا شپه په برېښنا سره روښانه شو، او د امریکا د کانګرس او سپینې ماڼۍ ترمنځ د هغه لیک په سر اوس هم په پوره شدت سره اختلافات او لفظي شخړې دوام لري چې وڅلوېخ جمهوري غوښتونکو سناتورانو ایران ته لیږلي. قدر من اوریدونکو رپورټونه وروسته اورئ. اوس پام وکړئ پوره خبرونه ته چې زنه شبشنه او سید سلیمان شاه درته وړاندې کوو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې اوس هم د میندو او ماشومانو د مړینې له امله افغانستان د سیمه ییزو هیوادونو په قطار کې په لومړي نمبر کې واقع دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز نن د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت د یوې غونډې په مهال په خپله وینا کې وویل چې د نړیوالو روغتیایي سازمانونو د رپورټونو له مخې افغانستان د مور او ماشوم د مړینې له امله په ټوله نړۍ کې په ویشتم لمبر مقام کې واقع دی.
لکه څنګه چې د 2012 کال د خطرونو زیانمنیدونکو سروې ښیي چې د ولادي ماهرینو په مرسته له 2001 تر 2012 کلونو په منځ کې د زیږنو کچه له 24 سلنې ته لوړه شوې ده.
نوموړي زیاته کړه کوښښ کېږي چې د هیواد لرې پرتو سیمو ته روغتیایي امکانات ورسول شي.
دا زابل په ولایت کې د وسلواله په لاس د یرغمل شو نه ویشت مسافر د خلاصون لپاره لتیری یوې اونۍ رئیسی پوځي عملیات پیل شوی دي، خو تر اوسه لا نه دي ژغورل شوی. د زابل د ولایتي شورا رئیس وایي چې یرغمل شوی کسان اوس هم په شمالي برخو کې ساتل کیږي، او په حکومت غږ وکړ چې که د نظامی لارې نه نشي ژغورلی نو ولسي مشرانو ته د خبرو واک ورکړي. لتیری یوې اونۍ نه د ملي پوځ ځانګړو قواو څو ځلې بېلابېل ځایونه په نښه کړل، خو د سیمې خلک وایي چې وسلوالو یرغمل شوي کسان په څو ډلو ویشلي دي او په مختلفو ځایونو کې ساتي. د زابل امنیتي مقامات په دې باب تبصره نه کوي، خو د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان وایي
مسافر ورونه سپیله هم د خاکی افغان ولسوالي کې دي، هلته په دې منطقو کې دي. هغه منطقې دغه دیارلس کاله کې زموږ حکومت نه دی توانېدلی چې هغه منطقو ته ورسي یا رسیدګي وکولی شي. د دولت څخه مو دا غوښتنه ده چې که عملیات نتیجه نه ورکوي زموږ قومي خلکو ته دغه موضوع وسپاري. زموږ قومي خلک په دې کې رول ادا کړي. زه د غزني له سپینجرو سره هم په تماس کې یم، د پکتیکا له دې سره هم په تماس کې یم. ټول دې ته آماده دي چې که دولت عملیات نه وي موږ به په خپل کار شروع کړو.
لا بل خو د سیمې زنه با نفوذ ولسی مشان هم وایي چې دوی به صبرانه ډول له خپل کورنۍ سره د یرغمل شوو مسافر د یو ځای کېدو هیله مند دي، خو دولت باید په دې برخه کې د نظامی هڅو ترڅنګ د منځګړو رول هم له پامه ونه غورځي.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د جمهور رئیس د فرمان له مخې به یو افغان عکاس نجیب الله مسافر نن د چهارشنبه په ورځ له بند نه آزاد شي. ښاغلی اشرف غنی د هغه د خوش کېدو د عفی فرمان صادر کړی دی. د لوی څارنوالي یو ان عبدالصبور عزیزی آزادۍ راځي ته چې د جمهور رئیس فرمان لمخه د لوی څارنوال سرپرست نور حبیب جلال د مسافر د آزادۍ دوه حکم ورکړی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1269 اف ام 3.15
دا سیمه او نړۍ خبرونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د پاکستان سرحدي ملیشو نن په کراچۍ کې د دغه هیواد د وستر سیاسي ګوند ام کیو ام یا متحده قومي تحریک په مرکزي قرارګاه یرغل وکړ. د ګوند ځینې غړي چې له مخکې نه پسې ګرځېدل ونیول او د حکومتي چارواکو په وینا یو مقدار وسلې قبضه کړې. متحده قومي تحریک په کراچۍ کې ډېر نفوذ لري او د پاکستان په دغه پر نفوذ ښار کې مهم سیاسي قوت ګڼل کیږي. د پاکستاني ملیشو قمندان کارنل طاهر محمود ویل چې متحده قومي تحریک ګوند مجرمانو ته په خپله مرکزي قرارګاه کې پناه ورکړې وه او عسکرو شپږ تنه معلوم مجرمان د نننی برید په دوران کې ونیول. خو متحده قومي تحریک ګوند وایي چې په مرکزي دفتر د ملیشو برید سیاسي انګیزه درلوده او کومې وسلې چې نیول شوې دي د ساتلو قانوني اجازه یې درلوده. د دغه ګوند سیاسي مخالفان وایي چې مشران په کراچۍ کې د خپل نفوذ د ساحې د پراخولو لپاره تل تشدد نه کار اخلي.
تاسې زمونږ د واشنگتن اوري. د اوباما د ادارې د ملي امنیت د شورا څو مهم غړي نن د چهارشنبه په ورځ د امریکا د سنا مجلس د خارجي اړیکو جرګګۍ ته حاضر شوي دي چې د اسلامي دولت د جنګیالو په خلاف له پوځي طاقت نه د کار اخیستو د جواز په باب د کمیټې د غړو پوښتنو ته ځوابونه ورکړي. ښاغلي اوباما تیره میاشت له کانګرس نه غوښتي وو چې دریو کلونو لپاره د په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د ډلې په ضد د پوځي طاقت د استعمالولو اجازه ورته ورکړي، خو شرط یې دا ښیو چې امریکایي عسکر به په دوامداره توګه په ځمکنیو جګړو کې برخه نه اخلي. د سنا مجلس د خارجي اړیکو جرګګۍ به په دې اړه د دفاع د وزیر آشتن کارټر، خارجه وزیر جان کیری او د امریکا د پوځ د سترو درستیزانو د کمیټې د رئیس جنرال مارټن ډیمسی څرګندونې واوري. دا یو اودا پروسه ده او کله چې کانګرس جمهوریت په خارج کې د جنگ د پیل کولو اجازه ورکړي نو معمولا له پریکړې نه مخکې د غړول استعمالي غونډې رابلل کیږي. د جمهوریت ګنغړي د ښاغلي اوباما سره په دې اختلاف نظر لري چې وايي امریکا اسکر د سوریه او عراق د اسلامي دولت د ډلې په ضد په ځمکنیو جګړو کې راسن برخه نه اخلي. ځینې ډیموکراتان هم د جمهوریت ګن د مشرانو ملاتړ کوي. تر اوسه پورې د پینټاګن د رسمي ارقامونه معلومیږي چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې په هدفونو باندې 2000 وارې بمباري کړې ده او د اوباما دریځ دا و چې هوایي حمله د کانګرس اجازې ته ضرورت نه لري، ځکه چې په 2001 میلادي کال کې پخوانی جمهور رئیس جورج ډبلیو بوش ته د افغانستان او عراق لپاره د نظامي عملیاتو اجازه ورکړې وه.
نن د چهارشنبه په ورځ په جاپان کې د تباکونکې سمندري زلزلې څلورمه کلیزه لمانځل کیږي. له زلزلې نه وروسته چې کومه سونامي په سمندر کې راپورته شوه، برابر 9000 جاپانیان ووژل او یا ترې تم شول چې هیڅ درک ته نه معلوم نشو. په ټول جاپان کې د دې تباکونکې زلزلې او سونامي د قربانیانو په یاد غونډه جوړه شوې او خلکو یوه دقیقه چوپتیا غوره کړه. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی په دې مناسبت په توکیو کې په یوې غونډه کې وویل،
また被災された全ての方々にこれからお見舞いを申し上げます。
ټول هغه خلکو سره چې په زلزله کې ژوند دي بچ شوی دي او خپل خپلوان الله سور کړی دي، زه زلزله کوم خپل خپکان خو غی ترګندوم. د تباہی نو ورسته بیا ودانې کارونه ګورم چې په زور روان دي او دا زلمه کورونه په لوړ ځمکه باندې جوړ کړی دي چې په خانه به قوی د رغونی کارونه اوس ورسته مرحله ته داخل شوی دي.
د زلزلې قوت 9.0 او دا تر ټولو قوي زلزله و چې مخکې نه ریکارډ شوی. دغه سمندري زلزله د 2011 میلادي کال د مارچ په 11مه د جاپان په محلي وخت د ماسپخین په 2 بجو او 46 دقیقو راغله او په سونامي کې پوره کله لمانځه لاړ او تباه شول. تر اوسه لا په جاپان کې 2,13,000 خلک بې کوره دي.
د امریکا د پوز یولس اسکر د سه شنبه په شپه د فلوریدا ایالت له ساحل سره چیرما د یونیزامي هلیکوپټر د رالیدو په پیښه کې لادر کې شوې دي. د امریکا د هوایي قواو د انګلند هوایي ډي وان خبري اعلان ته وویل چې د غورځېدل هلیکوپټر ټوټې او پارچې نن سهار د چهارشنبه په ورځ موندل شوې دي.
د ملګرو ملتونو یو وروستی رپورټ چې په سوریه کې د روان څلور کلن جنگ په دوران کې د اجتماعي او اقتصادي تباهیو په اړه په لیکل شوی دی، نوی تفصیلات پکې خبره شوې دي. په دې رپورت کې ویل شوې دي چې د مختلفو اړخونو ترمنځ په سوریه کې کورنۍ جنگ د اور لمبې اوس د اسلامي دولت په ضد څو ملکونو د ائتلاف لخوا د جنگ د شروع کېدو وروسته نور هم خبرې شوې دي. دا رپورت چې د سه شنبه په ورځ خپور شوی دی وایي چې روان جنگ د سوریې اقتصاد ته له 202.6 میلیارد ډالرو نه زیات تاوان اړولی دی.
او د هنوی ځنګړې محکمې نن د چهارشنبه په ورځ په خوانې صدر اعظم منموهن سنگ ته حکم کړی چې د ډبر سکرو د قانونو په خرڅلاو کې چې پرې د اختلاس خور ډبر تورونه لګول شوې دي محکمې ته باید حاضر شي او ځوابونه دې ورکړي.
قدر من اوریدم کو اوس هم اتمن انتظار پته چه نور خبرونه واوریدل شو سپور دی خبر کې نیو او زړی چلی ماتی ولا اوبت سپ سټډیو کې حال براته دی وی اوبت سپ سړی مشي
من نه سره وجه نه د کرکټ نړیوال جام بس هغه لومړی پړاو وسی پړاو ته رسیدلې دی چې د ګروپ لوبې ورته وي هغه کې د افغانستان لوبه د جمعې په ورځ د افغانستان په وخت یو لس بجې شروع کیږي د انګلستان د ټیم سره. انګلستان او افغانستان په دغه سیالیو کې چې کومې لوبې کړي دي په یو مقام دي، یعنی دو پوینټ اخیستي دي، دواړو یو یو لوبه ګټلې او دواړو دغه یو ټیم نه یعنی سکاټلینډ نه ګټلې ده. نو اوس د افغانستان لپاره غټ چانس دا دی چې د انګلستان غوندې د تکړه ټیم نه وګټي، او د انګلستان لپاره غټ چانس دا دی چې د یو کمزوري ټیم نه د شکست نه ځان وساتي، ځکه چې انګلستان هغه ټیم دی چې کرکټ یې جوړ کړی او په دنیا ته معرفي کړی دی. هغوی په دغه سیالیو کې د بنګلادیش نه هم وبایل نه، د آسټرالیا نه هم وبایل نه، نیوزیلینډ نه هم وبایل نه، نو ډېر خرابې ماتې وخوړلې. نو دوی به دا کوشش کوي چې خپله کله کور ته ځي، کم از کم یو لوبه خو بله ګټلې کم از کم. او افغانستان لپاره دا ښه فرصت دی چې انګلستان چې تیار د فشار لاندې هم دی او دا غم هم ورسره ده چې باید دا لوبه وګټو. چې کله یو ټیم سره دا سوال چې دغه لوبه باید وګټو، خطا غلطي او صحه ورنه کیږي که افغانستان دغه صحوي او دغه حالت ګټه واخلي. بل خبره چې افغانستان لپاره مهمه ده چې دوه داوی د انګلستان تکړه لوبغاړي چې د سر لوبغاړي یو موین علي ده، یو کریس کاس ته هغه دواړه زوبل دي او لوبه کې برخه نه اخلي. نو دا هم یو ښه خبر ده، دغوی تکلیف ښه خبر نه ده، خو افغانستان لپاره په لوبه کې دا یو ښه خبر ده چې دوه تکړه د انګلستان لوبغاړي نه لوبېږي. د افغانستان د ټیم روزن کې انډي مولز مطبوعات پر خبرو کې ویلي دي چې موږ به دغه لوبه ګټو، نو نه پوهېږم چې څه ډول جوړ کړی دی چې ګټي.
یوه پوښتنه
مهرباني،
تاسو چې انګلستان هم سکاټلند ته ماتې خوړلې او افغان سکاټلند نه لوبه ګټلې ده، افغانستان هم ګټلې او دواړه ټیمونه هم دا یو یو لوبه ګټلې ده دواړه ملکونه. او وایي چې انګلستان تیار د فشار لاندې دی، افغانستان د فشار لاندې نه دی که انګلستان د دې موقع نه ګټه واخلي او افغانستان ته ماتې ورکړي؟ دواړه یو حالت کې دي.
بالکل نقشبت جان، د افغانستان د پرده د چواسان یو کمزور ټیم دی، اول دل د نړیوال جام کې برخه اخلي او د بلل وسه نشته کوي ګټي کوي بل کورته ځي. خو دا چې انګلستان چې د باید یو ګټي هغه ځکه چې د نن سره راشي چې افغانستان د بلل لتم غت تاریخ لري کرکټ او بیا افغانستان نه بیلي، نو هغه تاثیر به ځکه دی چې همیشه به دا کوشش کوي. د دوی یو لوبغاړی دی، هغوی دا خبره کړې ده په مطبوعاتو کې چې موږ به خپل بدل د افغانستان نه اخلو، ماتم چې بنګلادیش نه خوړل ده. خبره کله بدل ته راشي او مقابل ته راشي او شدت ته راشي نو هر څه کېدای شي. افغانستان ته دوه شیان ډېر مهم دي، یو پچه ګټل او یو اول توپ وهنه کول. که افغانستان داسې 250 زیات هم یو هدف انګلستان ته ورکړي، ځکه چې هغه د انګلستان د بنګلادیش نه 214 منډې ترلاسه کړې شوې، نو دا به ډېره مشکل افغانستان لپاره چې لږ خواري وکړي. خو امکانات دي، کرکټ ورځ د جمعې ورځ هم د ګورو چې کوم خواته مقابله ځي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د ټاکنو
درنو اوریدونکو په مو کې دا روان پروګرام لمړي رپورت ده. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتو کمیسیون وی چې دوی په انتخاباتو کې د درغلي په تور د انتخاباتو د کمیسیون یو شمیر لوړ رتبه مامورین د دندونه ګوښه کړی دي. زموږ همکار اکرام شینواری په حقله رپورت راکړي.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون وی چې د خپل پلاتونو روسي په تیرو ټاکنو کې په درغلي کې د لاس لرلو لامل د ټاکنو د خپلواک کمیسیون درې ولایتي رئیسان او د خپل کمیسیون اته دایمي کارکونکو لپاره ګوښه کړی دي. د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون چارواکو د دغه 500 پانو راپور د خبرولو په وخت نن په کابل کې خبر اعلان ته ویل چې د دوی پلاتونی د هم خې چې د افغانستان د سلوډش ولایتونو لړ ډلې یوازې پاتو ولایتونو کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیسان
قانوني بهیر د بشپړېدو له لارې په څوکۍ وګمارل شوي وو او د نورو ولایتونو دپاره د دغه کمیسیون ولایتي رئیسانو د ټاکلو په وخت قانوني بهیر ته پاملرنه نه وه شوې. د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواکه کمیسیون ویان نادر محسینی وویل چې د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواکه کمیسیون لخوا د تیرو ټاکنو د درغلیو د ارزونې دپاره د ټاکل شوې کمیټې په ارزونو کې د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د لس زرو په شاوخوا کې د ټاکنو د ورځې موقتي کارکوونکي هم په درغلیو کې ښکېل ګڼل شوي او پرېکړه شوې چې هغوی به بیا د ټاکنو په بهیر کې استخدام نه شي. د افغانستان د جمهوریت سیاست ولایتي شوراګانو په تیرو ټاکنو کې 130 پورې موقتي کارکوونکي په کار ګمارل شوي وو. د دغه راپور د اعلان په وخت د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواکه کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت خبر اعلان ته وویل چې کومه پلټنه چې دغه کمیسیون د ځانګړي کمیټې لخوا د تیرو درې میاشتو په موده کې شوي هغه د افغانستان د ټاکنیز د لس کلن تاریخ په اوږدو کې بې ساری ده.
دا یو نوی اقدام، یو بې ساری اقدام و. په اول ځل باندې آسیب شناسی وشوه، عوامل په ګوته شول، هغه کسان چې دخیل وو هغه وپلټل شول، د درغلیو او د تخلفاتو د سرغړونو ډولونه پکې معلوم شول. تاسو ته به ډېر یو ښه گزارش نن په لاس کې درکړ شي او دا به کومک وکړي، ډېره لویه مرسته به وکړي راتلونکي انتخاباتو سره. نو دا هغه اقدام و چې نن منګه په دې کې بریالي یو. البته دا یو پایل، دا کار به د هر دسې نه یو چې بیخي به د نقصو خلا لرونکی نه وي، خو یو ستر ګام چې واخیستل شو.
د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون په دغه راپور کې په تیرو ټاکنو کې ډېرې درغلۍ د کندهار په ولایت کې او کمې درغلۍ د نیمروز په ولایت کې ثبت شوې دي. په دې راپور کې درغلۍ په لسو کټګوریو ویشل شوې چې پکې د صندوقونو ډکول نه نیولې بیا تر رای ورکوونکو باندې چل او د کم عمر کسانو لخوا رای اچول شامل دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې دوی د جمهوري ریاست په دوه ځلي ټاکنو او دولتي شوراګانو ټاکنو په موده کې ټول 1,609 شکایتونه په څلور دېرش ولایتونو کې ثبت کړي دي چې زیات شکایتونه یې په کابل او هرات کې دوی سره ثبت شوي دي. د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواکه کمیسیون په دغه راپور کې په راتلونکي د ټاکنیز بهیر د ښه شفافیت دپاره یو لړ وړاندیزونه هم شوي دي. قسم چې هڅه مو وکړه چې د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون نظر هم ترلاسه کړو، خو په دې هکله دغه کمیسیون نظر مو ترلاسه نه کړی شو.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
درنه واوریدونکو، د ازادي راډیو پیغام هم د امریکا غږ آشنا راډیو نه واوریده. بیا هم د بل رپورت اوریدو ته ساس پام را ګرځوم. کابل بیګاش په برېښنا سره روښانه شو. د محل دغه ښار ته 208 میگاواټه برېښنا رسیږي. د برېښنا شرکت وایي د دې عمومي پایو تر جوړېدو به کابلیان 15% برېښنا ولري. د دې شرکت چارواکي له هیوادوالو نه غواړي د کورونو د ګرمولو او تسخین لپاره د برېښنا نه کار نه اخلي. بهارت صابر د نور تفصیل سره په دغه رپورت کې.
د قبو درې هفتو را په دې خوا په تورتم کې ژوندی کابل بیګاش په برېښنا سره روښانه شو. د برېښنا شرکت د اطلاعاتو او نشراتو رئیس ویاند وحید الله توحیدی وایي
د افغانستان د برېښنا شرکت انجینران پس د ډېر مودې نه چې بشري کار پرته د ماشینونو پیروان و وکولی شو پرون د څلور نه وروسته یو ځلي کابل د برېښنا سره وصل کړي د چک لپاره. ویلي دي چې مکمل سیستم جوړ دی، هغې وروسته د شپږ بجو شاوخوا و چې مکمل موږ 80 میگاواټ برېښنا کابل ته د دغه انتقالي استری په لارې ولېږدول. چې اوس مهال په کابل کې تقریبا 208 میگاواټ برېښنا لرو.
د برېښنا شرکت وایي دا مهال په کابل کې 15% برېښنا شته دی او د دریو نورو پایو تر جوړېدو به موجوده برېښنا د ښار په بیلابیلو سیمو وویشي. د دغه شرکت په وینا له دې کار سره د برېښنا پرچوي هم 15% ته راښکته شوې ده. کابل ته د برېښنا د رسیدو بهیر هغه مهال په ټپه ودرېد چې وروستۍ اورښتونو او د واورو خویدو د سالنګ په سیمه کې له منځنۍ آسیا نه افغانستان ته د وارداتي برېښنا مزي وشلول، د برېښنا د انتقال درې پایې ونړولې او قابو درې اونۍ دغه ښار په تورتم کې کېنولو. د برېښنا شرکت له کابل ښاریانو نه غواړي د برېښنا د رسیدو سره سم دی له بېځایه مصرفونو مخه ونیسي، سو یاد شرکت وکړي چې د ښار ټولو سیمو ته په عادلانه او برابره توګه برېښنا وویشي.
کله چې برېښنا راځي د تسخین لپاره یا هم د کور د ګرمولو لپاره برېښنا څخه ګټه وانخلي او د برېښنا څخه اعظمي استفاده وکړي او د هغې د بدیل څخه استفاده وکړي. طبیعي ده چې موږ به برېښنا پرچوي ډېره کمه کړو او حتی بېخي د منځ نه به ویسو. که وطنوال موږ سره همکاره ونه اوسي او یا هم د ګرمولو د سرونو د کورونو لپاره د بخارۍ څخه کار واخلي د ګرمولو لپاره، یا هم د په پیک وخت کې چې د 500 څخه تر 9 د لز د شپې دی یا د سهار د شپې تر 3 بجې پورې دی پر مصرف وسایل څخه استفاده وکړي. طبیعي چې بل ته زموږ د ګرانو باندې فشار دی او موږ مجبور کیږو تر څو برېښنا ته پټو.
نن د افغانستان د ولسی جرګې سوتن وکیلانو د برېښنا شرکت هغه کارګران او انجینران ونازول چې د تیر اونۍ په اوږدو کې د سالنګ په سړو او لوواورو ډکو شپو او ورځو کې کابل ته د برېښنا رسولو کار غځولې دی. له دې ټولو سره سره دغه شرکت وایي که چیرې نورې واورې ونشي او د هوا وضعیت ښه وي نو تر دریو اونیو پورې به د پخوا په څیر کابل ښار ته د څلور ساعته برېښنا بهیر جاري وساتي. د دوی په وینا تر راتلونکو دوه اونیو پورې به هوا هم لږ څه ګرمه شي او د ډیزلي برېښنا له شتون سره چې نږدې 120 میګاواټه کېږي تر یو حده به د برېښنا کمی محسوس نشي. د دغه ښار ټوله برېښنایي اړتیا 1500 میګاواټه دی. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د کانګرس او سپینې ماڼۍ ترمن د هغه لیک په سر اوس هم په پوره شدت سره د اختلافات لفظي شخړې دوام لري چې اوه څلوېښت جمهوري غوښتونکو سناتورانو ایران ته لیږلې او پکې د هغه هیواد مشانو ته دا ګواښ شوی دی چې د ایران سره هر ډول موافقه که د جمهور رئیس اوباما سره لاسلیک شي د هغه د واکمنۍ د دورې نه وروسته به اعتبار ونه لري او لغوه به شي. په راروان رپورټ کې به په دې تړاو د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن خبرګون هم واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن د نورو دیموکراتانو سره د هغه لیک د استولو د غندونکو په ډله کې شامل شو چې د امریکا د کانګرس جمهوري غوښتونکو غړو د ایران مشرانو ته استولی و. میرمن کلینټن پرون په ملګرو ملتونو کې د وینا په ترڅ کې دا لیک د هغو اوه څلوېښتو جمهوري غوښتونکو بې اعتبارېدلو بلل چې وایي غواړي د ایران سره مرسته وکړي او یا هم د ایران سره د خورا مهمو مذاکراتو په لړ کې اوباما ته تاوان ورسوي.
د جمهوري غوښتونکو لخوا وروستی لیک د امریکا د جمهور رئیس سره د ملاتړ د غوره دود له چوکاټ څخه بهر ګام دی، ځکه چې باید پوښتنه وشي چې علت یې څه دی. د دې لپاره دوه ځوابونه راایستلی شو، یا خو دوی د ایرانیانو سره د مرستې لپاره کار کړی او یا هم له خطر نه ډکې نړیوالې ډیپلوماسۍ په ترڅ کې خپل مشر ته د زیان رسول غوښتل.
سرخلاصې لیکي چې د دوشنبې په ورځ د ایران مشرانو ته وړاندې شو دا ګواښ شوی چې د جمهور رئیس اوباما سره به د دوی هر ډول موافقه په هماغه شیبه لغوه شي چې جمهور رئیس اوباما د سپینې ماڼۍ دفتر پرېږدي. دا د جمهور رئیس اوباما او 500 نورو ښکېلو هیوادونو په هغې لارې باندې د خنډونو اچول دي چې غواړي د ایران اتمي پروګرام فعالیتونو ته حد او حدود وټاکي. په دې تړاو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت غبرګون دا
دا ډول د امریکا ملي امنیت ته هم زیان رسوي، ځکه د اوه څلوېښتنو د خورا حساسو نړیوالو مذاکراتو په منځ کې ورداخلوي. هغه مذاکرات چې له تاریخي اړخه یوازې د لسیزو نه وروسته نه بلکې له قانون وروسته د جمهور رئیس اجرایي قوې او بهرنیو هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي.
جمهوري غوښتونکي اندېښنه لري چې ایران ښه نیت نه لري او د دې ترڅنګ چې دا موافقه نیمګړې او د اجرا وړ نه ده، ایران ته به په تدریج د دې زمینه برابره شي چې ځان په اتمي قوت بدل کړي. خو د سیاسي چارو څېړونکي بیا دا د سیاسي نزاکتونو نه مراعتول بولي.
دا د اساسي قانون سره اړیکه نه لري، بلکې هغه سیاسي نزاکتونه دي چې وایي که تاسو د جمهور رئیس د پالیسیو سره مخالف هم یاست، دفتر ته باید بیا هم احترام وشي.
ځینې نور څېړونکي بیا دا یو بې ساری ګام بولي چې د امریکا د پالیسیو سره مخالفت څرګندوي.
دا ځکه یو بې ساری ګام دی چې دا لیک د امریکا د پالیسیو سره مخالفت څرګندوي. د 220 کلونو نه وروسته هیڅ اوس په کانګرس کې بې سابقې نه دی پاتې، خو زموږ ځواب بیا ورته دا دی چې هو دا غیر معمولی حرکت دی خو بې سابقې نه شو ګڼلی.
د ایران سره به د اتمي چارو د فعالیتونو په اړه خبرې په راتلونکي اونۍ کې د مارچ د میاشتې په پای کې بیا پیل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو د مخدره مواد په ضد د مبارزې وزارت د بدیل معیشت په هغه پروګرام کار کوي چې بزګرانو نه په مستقیمه توګه کار اخیستل شي. د خبر اتر گفته شنو د نن ماښام د بحث موضوع همدا ده. تاسو په پښتنو فکر وکړئ. زمونږ همکار تاسو ته د ساده مهمه خبرونو سرټکی اوري.
د اسوسییټډ پریس خبری اژانس رپورت ورکړي چې د عراقیا تلویزیون رپورت ورکړی دی چې د عراق حکومتي قواوې او طرفدار ملیشې شمالي ښار کې د تنن ورنوتلې دي. عراقیا تلویزیون وایي چې عراقي عسکر او ملیشګان وکولې شو چې د څو ورځو محاصرې نه وروسته د اسلامي دولت د ډلې نه دغه مهم ښار بیرته ونیسي. د تکریت ښار چې د صلاح الدین په ولایت کې پروت دی او د پخواني جمهور صدام حسین د زیږیدو ځای دی نیولې ده. حکومتي قواعدو په اړه ستراتیژیکي اهمیت لري. د ای پی اژانس ویل چې عراقي ځواکونه او طرفدار ملیشې د ښار د القادسی نهي لارې د ښار ته ورننوتلې دي او د حکومت جنډي هلته ځړولې دي. د کرملین د بشري حقوقو د شورا یو غړی وايي ګمان کوي کوم چې چینی ځوان چې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د مهم سیاسي مخالف بوریس نیمتسوف د وژلو په شک د مسکو پولیسو نیولی او اعتراف یې کړی و ګمان کېږي چې شکنجې لاندې به اعتراف کړی. د کرملین د بشري حقوقو د شورا غړي اندري بابوشکین نن د چهارشنبې په ورځ په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې د سه شنبې په ورځ په محبس کې د ملاقات په دوران کې د نیول شوي سړي ظهور دودایف په بدن باندې څو تازه زخمونه ولیدل. د بلخوا د مسکو یو ورځپاڼه رپورت ورکوي چې ظهور دودایف پولیس ته ویلي دي چې د بالکل بې ګناه دی او د نیمتسوف په وژلو کې لاس نه لري. ورځپاڼه لیکي کې دا دویف غوښتل چې د قاضي په مخ کې هم اعتراف وکړي خو چا ورته د خبرو اجازه نه وه ورکړې. د ملګرو ملتونو یو رسمي رپورت چې نن د چهارشنبې په ورځ پوښ شوی دی وایي چې په سوریه کې د روان څلور کلن جنګ په دوران کې د اجتماعي او اقتصادي تباهیو اندازه د قیاس نه لوړه ده. په دغه رپورت کې ویل شوی دی چې د مختلفو ډلو ترمنځ په سوریه کې کورنۍ جنګ د کورنۍ جنګ لمبې د اوس د اسلامي دولت په ضد د څو ملکونو د ائتلاف لخوا د جنګ د شروع کېدو له امله نور سیمو ته خپرې شوې دي. دا رپورت چې د سه شنبې په ورځ پوښ شوی دی وایي چې روان جنګ د سوریې اقتصاد ته له 2.2 میلیارد نه زیات ډالر نه زیات تاوان رسولی دی. او د امریکا د پوځ یولس عسکر د سه شنبې په شپه د فلوریډا ایالت له ساحل سره څیرمه د یو نظامي هلیکوپتر د رالوېدو په پیښه کې لادرکه شوي دي. د امریکا د هوایي قواو د انګلند هوایي اډې وین ویلچ د غرزی هلیکوپتر ټوټې او پرشي مندل شوې دي. په دغه هلیکوپتر کې د سمندري پوځ وو عسکر او د هلیکوپتر د عملې څلور غړي سپاره وو.
درنو ویډیو د نیم ساعت خبری خبرونه د پاره راټول کړی مطالب هم دا و چې تاسو پر روان په پروګرام کې واوریدل. په تاسو لاندې شی وو چې د دې پروګرام هم د نړۍ د تازه خبرونو او پټو سره پیلېږي او ریټل مهیروي. د دې پروګرام په پای کې به د خبرو اترو غفتو شونډ خبرونه پیل شي. موضوع تاسو سره شریک شوی و چې د مخدره مواد په ضد مبارزې وزارت په هغه پروګرام بدیل معیشت په هغه پروګرام کار کوي چې بزګرانو نه په مستقیمه توګه ګټه اخیستل شي. تاسو په پښتنو فکر وکړئ. څو شیبې وروسته د دې پروګرام هم پیلېږي. تر بیا الله مالک.